وخت مازیګر څلور بجې سوې د مشال ریډیو په بلګړې کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم هیله ده چې روغ جوړ او خوشحال به اس په دې غړي کې دوه نیزه پروګرامونه لرو یو دا د مشال راډیوي مجله او بل دا سروې پروګرام د مشال راډیو مجله به درته نجیب عامر وړاندې کوي او د تسنګ سروې خبرونه به ملي عامرزاده وړاندې کوي چې نن پکې د پېښور یو د راډیو په کې کارکونکي ریحانه ګل ده چې په سترګو لنده ده خو دا کار خپل کار هم پر مخ وړي او پایل به له خبرونو وکړو چې درته اصرار له مومن به وړاندې کړي
سړی مشکلو میدم خبرونو سره کې د شمالي افغانستان امنیتي چارواکي وايي د خالي ورځې پیښې وروسته نیول شوي ځینې کسان یې خوشي کړي د کوهاټ پولیس وايي چې په سیمه کې د فرقایي تاوتریخوالي کمولو په هدف یې د 1340 لګولې او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او پنګونې لومړنۍ نندارتون نن په کابل کې جوړ شو او زه خبرونو تفصیل د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وايي د خالي ورځې پیښې وروسته نیول شوي ځینې کسان یې خوشي کړي دي د سیمې یو امنیتي چارواکي د نومونو څرګندولو په شرط پرون مشال ډوته ویل چې د معمول پلټنو پر مهال یې 15 کسان نیولي وو چې درې یې بیرته خوشي کړي نوموړی وایي د امن پر ځای کولو کې له ولس ملاتړ غواړي بلخو د میرانشاه په سپلګا سیمه کې د ځایي ولس لخوا پرلت نن په درېیم ورځ هم روان دي پرلتوال وایي د تیر خالي په ورځو د غلطه نه څرګنده وسلوال لخوا د دوو عسکرو تر وجل کېدو وروسته امنیتي ځواکونو د کلي عام کسان گرفتار کړي دي دوی له دې کسانو د خوشي کولو غوښتنه کوي د پرلت ګډونوال عید رحمان نن مشالې ډوته ویل دوی واک د سیمې مشرانو ته ورکړی چې دا رنګ له امنیتي چارواکو سره د خبرو د لارې د دې مسلې مستقل حل راوباسي او په راتلونکي کې د څه قسمه یاد د پیښې په صورت کې د عام بې ګناه وګړو له نیولو ډډه وکړي د کوهاټ پولیس وایي چې په سیمه کې د فرقایي تاوتریخوالي کمولو په هدف یې د 1340 لګولې په نور لمشالو سره په خبرو کې د یادې ضلع د پولیسو ویاند فضل نعیم وویل چې په 15 سپتمبر په یاد ښار کې د دوو دوکاندارانو د وژنې او بیا د یو جومات مخې ته د ډزو نه پس په سیمه کې تاوتریخوالي رامنځته شوي د فضل نعیم په خبره د 1340 ناپیس کېدو نه پس په ښار کې په ولسي غونډو او ګڼې ګوڼو بندیز لګول شوی بلخوا د کوهاټ ضلع مرستیال کمشنر بشیر احمد بیگا مشال ډوته ویل چې د اهلی تشی او اهلی سنت مسلکونو له مشرانو سره جرګې هم روانې دي او هیچا ته به د ښار د امن خرابولو اجازه ورنه کړي د یادو دواړو پیښو پر ضد د اهلی سنت ول جماعت د مظاهره چیانو او پولیسو ترمنځ نښتې هم شوې وې چې پکې د پولیسو په ګډون 10 کسان جوبل شوي وو په پاکستان کې د کورونا وایرس د کنټرول مرکز نیشنل کمانډ او اپریشن د شپږم جمعات نه تر د اتم جمعاته پورې د سکولونو د خلاصولو اجازه ورکړي د خبر پختونخوا تعلیم وزیر شهرام ترکی په ټویټر لیکلي چې نن د یاد مرکز په غونډه کې دغه پریکړه شوي نوموړی وایي دوی به هم له سبا نه په خپله صوبه کې د یادو سکولونو د خلاصولو اجازه ورکړي د په خبره که حالات ښه شو نو پرایمري سکولونه به هم زر خلاص کړي د یادونې دا چې د نهم او لسم سکولونو د یادونې دا چې د نهم او لسم سکولونه د 15 سپتمبر څخه خلاص شوي دي بلخو په پاکستان کې د ډاکټرانو اتحادیې پاکستان میډیکل اسوسیشن په حکومت غږ کړی چې په هیواد کې د کورونا وایرس نو مثبتو پیښو ته په کتو سره د سکولونو د بیا پرانیستو پریکړه دې لږ تر لږه له دوو نه تر درې اونۍ پورې وځنډوي د یو بل خبر لمخې په پاکستان کې د کورونا وایرس په اړه معلومات خبرون کې حکومت یې پاڼې لیکلي چې په دې هیواد کې تر ننه پورې له کورونا وایرس د مړو شمیر 6,440 ته رسېدلی د وې پاڼې تر مخه په 43 ساعتونو کې د کورونا وایرس 592 پیښې ثبت شوي او 4 کسان مړه شوي او د 570 کسانو حالت نازک دي په هیواد کې په کورونا د اخته کسانو شمېر شاوخوا 3,00,000 ته لوړ شوی له دې ناروغۍ څخه باندې 2,93,000 کسان رغېدلي هم دي او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او پنګونې لومړنۍ نندارتون نن په کابل کې جوړ شوی د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مرستیال یونس مومن نن مشال ډوته ویل چې په دغه یو ورځنی نندارتون کې د افغانستان او ایران محصولات نندارې ته ایښودل شوي دي په یاد ناسته کې د ملي شورا یو شمېر غړي د خصوصي سکتر د رهبرۍ غړي او د دواړو هیوادونو اړوند حکومتي چارواکو ګډون کړی تر دې مهال د مشال خبرونه
خبرونه مولا اسرار الله مومند اوریدل او سم د مشال راډیو مجله چې نه جواب مری وړاندې کوي.
د مشال راډیو مجله تمشال راډیو مجلې اوریدونکو سلامونه. زه نجیب امیر یم او داونه هم را سره یو با استعداد ځوان ملمه ده. دا ځوان فرید احمد تسکین نومیږي. موړې خبریال، لیکوال او شاعر ده. تسکین د پکتیا ولایت د سمکنوی ولسوالۍ د میدانیو باباخیلو کلی سره تړاو لري او په پکتیا پوهنتون کې لوړې زده کړې کړې دي. په نثر او نظم کې کتابونه لیکلي او د خدای خدمتګار تحریک د بنسټګر باچا خان له ژوند او فلسفې زیات متاثره ده. نورې خبرې په دې بنډار کې چې له ښاغلي فرید احمد تسکین سره مو د واتس اپ پر لیکه کړې دي. تسکین صاحب، مننه چې وخت مو راکړ. زما لومړۍ پوښتنه ولې تاسې دا وی چې تاسو هم خبریالی کړی هم شاعري، څه فکر کوئ د کومې لارې اصلي لارې یاسته؟
ډېره مننه نجیب امیر صاحب. زه خپله چې دولس دیارلس کاله خبریال پاتې شوی یم او شاعري زما ذوق او شوق دی، خبریالی زما هم ذوق او شوق دی. خو فکر کوم زه چې څومره احساس د خوشحالۍ په ځان کې وینم هغه دواړه مسلک دي. ولې شاعري چې ده هغه د تخیل دنیا ده او د عاطفې دنیا ده، او خبریالي چې ده هغه د ولس ته د حقایقو د وړاندې کولو دنیا ده. او خبریالي په واقعیتونو باندې ولاړه ده، نو زه دواړو کې راحت یم. ولې شاعري چې ده په هغې کې زه ځان ډېر راحت احساسوم.
فرید احمد تسکین صاحب، د افغانستان د معاصر غزل بهیر څنګه ارزوئ؟ آیا له پېښوره ښه غزل اوس په افغانستان کې لیکل کیږي؟
اوسنی معاصر غزل د پخوا په پرتله مونږه پرتلیز جاز که د پخوا پرتله پرتلیز جاج یې اخلو نو ډېر تفاوتونه شته. هغه که د مضمون آفرینۍ له لحاظه ده، هغه که د فکر او د ریالیزم د ژبې د موسیقیت له اړخه ده، هغه که هر اړخه ده، نو تفاوت ډیر زیات ده. ولې پخوانی غزل چې کوم و هغه اکثره په روایاتو ولاړ غزل و، اوسنی غزل د رومانټیسیزم د فلسفې تصوف همدا ډول د وطن د حالاتو همدا ډول د عشق په خوم خوم شوی غزلونه لیکل کیږي. او تاسو خبره د پېښور غزل نه او په کوز وطن خبره مو کړه چې په کوز وطن کې پېښور کې ښه غزل لیکل کیږي کا په بره پښتونخوا کې؟ زما په نظر غزل چار چار تخلي کل کیږي واقعا چې ښه غزل بوي. ولې په دې بره پښتونخوا کې هم ښه غزل لیکل کیږي. پخوا دا ویره دا وه کوزه پښتونخوا شاعرانو ته دا ویره وه چې په کوزه پښتونخوا کې چې کوم ښه غزل لیکل کیږي په بره پښتونخوا کې شاید د غزل د جمود حالت ته د ویرې امکان وو. خو له نیکه مرغه د پښتنو ورونو د یو کور نه بل کور ته، یعنی د کابل او پکتیا او ننګرهار ولایتونو نه یا نور ولایتونو نه پېښور ولایت ته یا کوټې ولایتونو ته چې دوی کله د جنګ و جګړو کورنیو جګړو له اړخه مهاجر شول، نو دوی د دوی په ژوند باندې ډېر تاثیرات و اغیزې پیدا کړې چې هغه د دوی په شعر کې د مضمون د پیدا کولو د سوژې د پیدا کولو یوه همه لاره پیدا شوله. زما په نظر یعنی کپو کوز وطن کې دی او کپو بر وطن کې دی. نن سبا ښه شاعری په لر او بر پښتنو کې دی.
تسکین صاحب څه فکر کوئ د اوسنیو افغانو ځوانو شاعرانو شاعری د خپلو مشرانو په شان ده او که نه؟
د اوسنیو ځوانو شاعری او د مشرانو شاعری پر تلی خبره تاسو وکړه، زما په نظر د ځوان شاعری او د مشرانو شاعری یو شان نه ده، ځکه هیڅوک هم د بل چا په شان شعر نشي لیکلی، هغه که ښه وي که بد وي. او شعر طبعا چې ښه شعر وي هغه په انسان باندې ډېر زیات تاثیرات لري، خو ولې د هر انسان او د هر کاغذ ځوان وي که سپینګیری وي په خپل حالت کې شاعری کوي. نو زما په نظر د مشرانو شاعری په خپل حالت کې خپل دور یې درلود او د ځوانانو شاعری په خپل دور کې خپل ښه شاعری کوي. ولې په هغې کې مونږ لوی لوی شاعران هم په ځوانانو کې مونږ لرو. مونږ مثلا د شاه سعود خبره کوو، د ممتاز اورکزي خبره کوو، د میرزا عنایت الله دیدار خبره کوو، همدا ډول د ډاکټر صاحب احسان الله درمل خبره کوو، یا په کوز وطن کې د نورو شاعرانو او بر وطن کې چې دغه لمنه د پښتو ادب په لر او بر پښتونخوا کې ډیره زیاته پراخه ده. نو زما په نظر د ځوانانو شاعری او د مشرانو شاعری فرق توپیر نشته، خو توپیر به دا وي چې هغوی په خپل وخت کې په خپل حالت کې شاعری کړې ده او دوی په خپل حالت کې په خپل وخت کې شاعری کوي.
په افغانستان کې د ادبي بهیرونو حال احوال هم که تسکین صاحب تاسو راته راکړئ، په کومو سیمو کې کوم بهیرونه دا مهال کار کوي؟
په بره پښتونخوا کې، یعنی د لوی افغانستان په تیره د آزاد افغانستان خبره ده، نو په دې کې د ادبي بهیرونه ډیر زیات روان دي، خو ولې ډیر زیات چې فعال دي هغه په کابل کې افغان ادبي بهیر دی، بل په کابل کې احمدشاه بابا ادبي بهیر دی، همدا ډول په ننګرهار کې ختیز ادبی بهیر دی، همدا ډول په پکتیا څمکنیو کې څمکنیو ولسوالۍ کې د حمید بابا ادبی بهیر دی، پکتیا کې د پکتیا ادبی بهیر، همدا ډول پکتیا کې د ځاځیو ادبی ټولنه ده، همدا ډول په نورو ډېر شمېر ولایتونو کې ادبی بهیرونه شته، لکه په خوست کې حیدرخیل ادبی بهیر، همدا ډول نور هم ډیر زیات بهیرونه دي. ولی ماته نمونه اکثر زیات نه دي، خو ډیر زیات چې مشهور دي هغه ما تاسو ته یادونه وکړه، په تیره افغان ادبی بهیر چې په کابل کې ډیر زیات فعال دی او اکثره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه دې بهیر ته خلک راځي، او همدا ډول احمدشاه بابا ادبی بهیر. دې سره خوا کې نور بهیرونه هم شته چې هغه د فکر د جوړونې او نور مدني چارو کې بوخت.
د مشال راډیوي مجلې ګرانو اوریدونکو، د فرید احمد تسکین صاحب سره به زموږ مرکه روانه وي، خو راځئ د خپرونې په دې برخه کې د هغوی یو شعر د هغوی په خپل غږ کې واورو.
رڼا یم د فکر تور شپه را پسې مري، یو څوک لکه د خپل وجود سایه را پسې مري. زه ولی وم، زه ولی یم، زه ولی داسې شوما، زه څوک یم، زه څه یم چې هغه را پسې مري. په ما پسې غمجنه ده، په ما پسې ژړا کړي، په لاس کې د مطربه سرینده را پسې مري. حیران یم انسان زمزمه را پسې مري، حیران یم انسان پرښتہ را پسې مري. موده کېږي تسکین نشته، پیاله را پسې مري، موده کېږي مستانه میکده را پسې مري.
د مشال راډیوي مجلې ته غوږی د فرید احمد تسکین شعر مو واورید. نوموړی دا اونۍ په مشال راډیوي مجله کې راسره میلمه دی. تسکین صاحب، د دومره ښکلي شعر د اورولو نه مو ډیره مننه. زما بله پوښتنه به دا وي چې آیا کورونا وبا پر دودیزو مشاعرو هم په افغانستان کې ساغیس کړه کنه، لکه نارنجګل مشاعره یا داسې نورې مشاعرې چې بکېدې په هیواد کې، آیا دا ځل وشوې کنه؟
تاسو د کورونا وبا پر مهال پر دودیزو مشاعرو باندې د غیس خبره وکړه نجیب عامر صاحب، تاسو ته به دا خبره وکم چې د کورونا وبا وایرس چې کومې اغیزې په ټول نړۍ کې انساني ژوند باندې درلودلې، زه چې خبر یم او رسنیو کې مې اوریدلې او ملګرو دوستانو سره خبرې مې کړې دي، ډېرې زیاتې اغیزې کړې دي، لکه د نارنج ګل مشاعره په ننګرهار کې، په شمال کې همدا ډول په پکتیا کې د نختر دودیزه مشاعره چې دا تر اوسه پورې نه ده ترسره شوې، په خوست کې د چنار مشاعره ده، په لوګر کې د سندلګل مشاعره وشوه، خو ولې ډېر په کم شمېر خلکو پکې ګډون کړی و، د کورونا وایرس د خطراتو له ویرې نه مشاعره ترسره شوه. همدا ډول په زابل کې د زابل بادام ګل مشاعره، په میدان وردګو کې د مڼې ګل مشاعره ده. هر ولایت خپل دودیزی مشاعری لري چې لبد مرغه د کورونا وبا پر اتک سره په دغو دودیزو میلو مشاعرو باندې ډیر زیات تاثیرات درلودلو. خو یو خبره نجیب عامر صاحب خبره دا وکم چې اکثر شاعرانو ملګرو کوم ځای کې مشاعره وی، دوی اکثر مشاعری په آنلاین ډول وکړي. زما په نظر د آنلاین ډول یو د ملګرو ترمنځ یو رشدار شوا نزدیکت د زړونو ترمنځ پیدا کړلو، د یو بل د حال او احوال، د هغه د شعر او د ادب د ذوق مسایل نه خبر شول، ولې هغه څومره چې ډېرې لکه څنګه چې ډېر شمېر خلک ځوانان او شاعران به راټولېدل، د کلیو بانډونه به راتلل، یو فکر او یو مینه او یو انساني برخورد به د دې ترمنځ قایلېدو، هغه سې ونه شولو. نو هیله مند یم چې کوم مشاعرې چې پاتې دي هغه کورونا وبا په ختمېدو سره هم دغه دودیزې ملي مشاعرې ترسره شي.
د افغانستان رسنۍ او ټولنیزې رسنۍ د ادب او کلتور خپرولو ته څومره پام کوي؟
د لوی افغانستان بیا د آزاد افغانستان رسنۍ هغې سره خوا کې ټولیزې رسنۍ، که هغه فیسبوک دی، که هغه یوټیوب دی، همدا ډول نور ورته سوشل میډیا باندې خبره کوو، نو اکثر دوی د ځوانانو ترمنځ ډیر ښه بدلون راوستی دی. اگر چې د کتاب په لوستلو باندې تاثیرات درلودلی دي، ولې اف ایم راډیوګانې، تلویزیونونه، فیسبوک، په دې کې ځوانان ډیر زیات فعال دي. اتا ادبی نقد هم په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې کیږي، ګروپونه جوړ کړي دي، مسنجرو کې یو بل ته شعرونه لیکي، ویډیوګانې جوړوي، هغه یوټیوب کې ځانو ته چینل جوړ کړي دي، هغلته خبروي، ملګري ترې خبریږي، او ځینې ملګرو پاڼې جوړ کړي په فیسبوک کې، ملګرو سره مرکې کوي او هغه مرکې خواله رسنیو کې خبروي، یوټیوب کې کوم چینلونه جوړ شوي دي هغوی لپاره مرکې کوي او خپروي. همدا ډول اف ایم راډیوګانو کې هره اونۍ یا په اونۍ کې دوه ځله ادبي فرهنګي پروګرامونه دي، په هغې کې ادبي راډیوي مجلې دي. همدا ډول د تاسو د همکاري راډیو، آزادۍ راډیو، همدا ډول خپله مشال راډیو چې پښتنو ځینو سیمو کې په هزار افغانستان کې خپرونې اوریدل کیږي، نو ډېر زیات مثبت تاثیرات یې ورباندې کړي دي.
تسکین صاحب، آیا په ژوند کې د کومې حادثې سره مخ شوي یاستئ؟ که ځواب مو هو وي، نو ستاسو په هنر یې څه اغېز کړی دی؟
ډېره مننه نجیب عامر صاحب. ژوند ټوله کیسه ده، ژوند ټول د ستړیاو، د ستونزو پایلامه او پای ده. ما هم ژوند کې ډېرې ستونزې درلودلې، چې هغه په هغو خلکو چې اصلا شاعر ته د انسان حیثیت باندې قائل نه دي، هغوی کوشش کوو چې د پردیو پخله پښتنو ټولنه کې شعر او ادب وده ونه کړي. مغه مشکلات وو چې زما په ژوند کې ډیر رامنځته شول، ډیر مشکلات راولاړ شول، خو ما هغه منفي مشکلات ته په کتو ما ټول مسائل ته په کتو ما خپل ځان هپنوټایز کوم، هغې ته ما مثبت تلقین وکړو او ما ټول منفي ګرایي خبرې پرېښودې او ټول فوکس مې په مثبت خبرو وکړو او د ځان د جوړونې، د قوم د ترقی پسندۍ، د خپل ځوانانو د اتفاق اتحاد او د پښتو ادب د پرمختګ لپاره مې خپل ګامونه واخیستل. هغه که په سوشل میډیا کې وو، هغه که په نورو رسنیو کې وو، او هغه که په ټولنه کې په کلیو بانډو کې وو، ما خپل اهم ونډه پکې واخیسته. بل خبره دا وه چې زما په ژوند کې چې اوس د ترقی او د یعنی د خپل شعر د یا د کتاب د چاپولو یا د غونډو ته د تګ لپاره زما لپاره ډېر زیات مشکلات جوړ کړي دي، ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړي دي. هغه زما د سترګو د دید مسله ده چې زما دواړو سترګو دید له منځه تللی دی، او زه یې د ملګرو د ادبي بنډارونو د مجلس نه ډېر لرې پاتې کړی یم، خو بیا هم کوشش کوم بعضې وخت ملګري راشي او غونډو ته او مشاعرو ته مې بیا بولي، نو هلته بیا چېرته چې مشاعرو ته لاړ شم هغه زما کومه خودي چې ده په مجلس کې هغه زما په ګټه تمامېږي. نو دا مسایل شته ژوند کې، دا مسایل مشکلات به نور هم مونږ ته مخې ته راولاړ شي، ولې مونږ خپله مبارزه او زمونږ سوچ څنګه چې باچا خان بابا مونږ پښتنو ته را پرېښودلی دی، او نو هغه لاره د عدم تشدد نظریه ده، دا به مخې ته وړو، او څومره چې د جنگ خلاف زمونږ ناره او زمونږ وس کېږي مونږ به د یو شاعر په حیث، د یو لیکوال په حیث، د یو خبریال په حیث د انساني ژوند د بقا لپاره کار کوو، او د باروتو د کارخانو د مالکانو د انسان وژنې پر خلاف به خپل غږ اوچتوو.
موسیقي خو به حتما اوری تسکین صاحب، ځکه چې شاعر وي او موسیقي نه اوري نو دا خو کیدای نه شي. نو دا راته وایي چې د کومو هنرمندانو غږ مو زړه تخنوي، د چا غږ مو ژړوي، د چا مو خندوي؟
زما په نظر زه د خپل ذاتی تجربو خبره کوم، نجیب عامر صاحب زما زړه چې کوم دی ما ته ډیر را لړزوي مې او را اوچتوي مې، زړه مې زړه ته مې یعنی لاره کوي. هغه د پښتو ژبې ستر هنرمند هارون باچا ده چې زه د پښتو ادب شعر ته چې کله زه د بهیر ته راګډ شوم، د هارون باچا فیض او برکت و چې زه د ذوق پوړۍ ته وختلم. همدا ډول علي بابا مې خوښیږي، هغه د تصوف برخه کې ډیر ښه نوې لاره لري او ځانګړې لاره لري. همدا ډول مشر سندرغاړی او لوی هنرمند سردار علي ټکر صاحب زما غږ ډیر خوښیږي، او د ستر غنی خان له فکر او مکتب نه خبر کړی ما. همدا ډول د کرن خان زما غږ ډیر خوښیږي، ځکه چې هغه په پښتنو ټولنه کې د قوم د ویښول لپاره ډیر څه وکړل په تیره. دو هارون باچا یعنی که ووایو چې انسان فراموشي ونیشي او سترګې ورباندې پټې نه کړو، هارون باچا او کرن خان په پښتنو کې بنیادي توګه دومره تغییر راوستو چې زمونږ ډیرو سیاستوالو، ډیرو تاریخ پوهانو هم دومره تغییر رانه وستلو. نو همدا ډول په سندرغاړو کې مې جاوید امیرخیل غږ هم ډیر زیات خوښیږي، او د ګودر ځاځي غږ مې هم ډیر زیات خوښیږي چې هغوی هم په خپل ځانګړې لاره کې پښتو ادب ته په ډیر کم وخت کې ډیر څه ورکړل.
آیا د شاعر کېدو لپاره د عاشقې پر تناره سوځېدل لازمي دي؟ ځینې خلک خو همداسې فکر کوي.
زما په نظر شاعري او مینه دا د انساني ژوند دوه مهمې برخې دي. هو بالکل، او هر هغه شاعر مین کېدلی شي، عاشق کېدلی شي، خو له هر مین شاعر کېدای هم نشي. دا یو ثابته خبره ده. نو واقعا څوک چې مین وي، عاشق وي، او سوز و گداس کی زړه درد دلی وي، زما په نظر هغه ته ټول نه ښه شاعر کېدلی شي. ډېر اکثره مونږ شاعرانو کې د دې بیلګې پیدا کولی شو چې د پښتو ادب په تاریخ کې هم پاتې شوي دي، همدا ډول د نورو ژبو په تاریخ کې هم پاتې شوي دي. لکه د نورو ژبو په تاریخ کې مونږ درته د رابعې بلخي او بکتاش خبره وکړو، همدا ډول د نورو فیلسوفانو، شاعرانو، لیکوالانو خبره وکړو. نو د مصری خان خاطر افریدی خبره وکړو، هغه خپل یو شاعر و. همدا ډول د رابعې بلخي او بکتاش خبره مې ځکه وکړله چې هغه خپله شاعران وو او په خپلو کې سره مین وو. نو هغوی هم په تاریخي لحاظه په د ادب په دور کې، د ادب په تاریخ کې ډېر ښه ځلیدونکي نومونه پاتې شوي دي. نو همداسې په دې نویو ځوانانو کې هم دغسې ځوانان شته چې هم شاعران دي او هم مینان دي. خو زما په نظر دا د شعر په پیاوړتیا کې، د شعر سره د لیونۍ مینې پیدا کولو کې ډیره مهمه ونډه درلودلی شي.
فرید احمد تسکین صاحب، مننه چې په خبرونه کې مر سره برخه واخیسته. ګران اوریدونکو، له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه ته غوږوئ. مخکې تر دې چې خبرونه راونغاړو، د تسکین صاحب نه به د هغوی یو بل شعر هم په شریکه واورو چې ورسره به د خبرونه هم پای ته ورسیږي.
زه وجود یم بے مثال استایل شوی اطمینان یم، ستا د سترګو په ځنګل کې پیچ و خم یم روان یم، که زه شته یم که نه یم خو په یو ټکي گردان یم، دا چې زه یم که ته یې په خپل ټول طاقت پنهان یم، دا د چا د زړه آواز یم، دا د کوم بلال اذان یم، دا په کوم حالت کې هوش یم، دا د کوم حالت بیان یم، زه وجود یم موجود یم، زه موجود یم وجود یم، زه می خپل ګامونه راشم بیرته خپل ګامونه وران یم، زه خو هسې هم د ځان یم، مینه مینه یم انسان یم، شمس لمانه مرور دی زه په خپله په لړزان یم، ما ته مرا نږدې کیږی زه یو شور د زولنو یم، زه تسکین یم، زه سردار یم، زه عارف د باچا خان یم.
تاسو د مشال رادیوي مجله واوریده چې نجیب عامر وړاندې کا. اوسم بلونی ځ خبرونه سروې چې قربانا ملیحا امیرزاده ده.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي په سروې پروگرام کې درته ز ملیحا میرزاده هر کلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله وې. نن سره په پروگرام کې لپی خبره ریحانه ګل میلمنه ده. ریحانه ګل د خیبر پښتونخوا واحد نابینا خزینه ریډیو جرنالیسټ یا آر جے دا هغه په پښتونخوا ریډیو اف ام 92.2 یا 92.2 باندې یو ځانګړی پروګرام چلوي. دغه پروګرام مشالونه نومیږي. نن په پروګرام کې لری هانه ګل سره خبرې کوو، تپوس کوو چې دوی سرهغه دغه پروګرام پر مخ وړي، په کومه طریقه یې جوړي او نور د دې ژوند او هلو ځلو باندې به هم رڼا اچو. په پروګرام کې را سره ریحانه ګل دا وخت موجوده ده. ټولو کې اول خو ورته ستړي مشي وایو. السلام علیکم ریحانه.
وعلیکم السلام جی. ډیره مننه، ډیره شکریا،
ډیره مهرباني ریحانه. تاسو خو وخت نه لرئ، همیشه مصروف یا، خو ډیره مهرباني چې موږ له تاسو خپل ټایم راکو، وخت م راکو. خوشاله شو چې موږ سره نن غډون کوي په پروګرام کې.
ډیره مهرباني د مشال ریډیو او تاسو ډیره ډیره مننه. یو جهان وایي چې تاسو ما نه موقع راکړه د دې دومره غټ پلاتفورم نه خپل غږ خپل خوږو اورېدونکو ته ورسوم. او هغه خلک چې کوم ما دوی سره مخ دي، د ما ونتې یا د څه نه څه سپیشیالټي لري، نو هغې ته زما غږ ورسېنه. زه ډېره ډېره شکر ګزارم تاسو چې تاسو ما نه موقع راکړه. ډیره مننه،
ډیره مهرباني، خوشحاله یو. نو بل خو به زه دا تپوس کوم چې ریحانه خپل بنیادی معلومات خو اوریدونکو ته ورکې، تاسو د کوم علاقې سره تعلق ساتئ او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟ ځکه چې تاسو وی چې تاسو نابینا یې، نو بیا د تعلیم ستاسو څنګه سلسله؟
جی بالکل، زما تعلق د مردان شیرګر سره دی. او تعلیم مې بیسیکلی د راولپنڈی پنجاب نه کړی دی، تقریبا بی اے یعنی څوارلسم پورې. او تعلیمي سفر زما ډېر اچانک ونتي شروع شوی دی. زه یو هاسپټل ته تلم د آی چیک اپ لپاره، نو بیا دا هی پچو باندې زما اډمیشن وشو. لکه هغه کوم ډاکټر نه چې زه آی سپیشلیسټ لته نوم، هغه بیا ما ته ریکمینډ کو، یا ما ته وویل چې زما روډ ته ویل ځکه ټانکی تقریبا 5-6 ایئرز هم خوبصورتی جوڑا بھی باقی جدی سائٹ یا سور کی نوی نو ہاتھ دی مطلب آپریشن وغیرہ مت ہوئی دس اللہ ماچو ہم پہلے تا سرا چکی چیز بدل ایڈریس کم دبی انسٹیٹیوٹ سٹیپ پنڈے کی
نو تاسو دا داخله واغسته؟
جی بالکل، بیا ځلته داخله وم واغسته. هلته مې خپل تعلیمي آغاز وکړو، خپل تعلیمي سفر هلته نه شروع کړو. بس لسمه پورې مې هلته ویل، بیا کالج ته لاړم. بالکل، مطلب دروغو جنکو سره باندې سبق ویلو. عام پوسټ گریجویٹ کالج کې هم بیا ایس جی کالج ته لاړم، مطلب د بی اے پورې ما دوه کالج چینج کړم. نو هغه هم یو ښه ایکسپیرینس و. مطلب دا و چې یعنی خپل کمیونټي کې خو هسې هم زموږ یو شان کې هغه بیهیویئر چې مطلب موږ یو شان یو بل سره بیهیو کوو که نه، موسټلی. نو بیا چې نورمال جنکو سره راغم،
پیدائش نہ دا مسلب آؤ کو نا تاسو وخ للی دل بیا تاسو بینائی کا مشوا یا بالکل لاڑا کو سنگ دا سنگا چلو
فرسٹ کزن پی کزن میرج دے تر بچی دی تر بچو کے خپل کے رشتے کڑی دے ریز جاتی نو ڈاکٹر جان بیا تر دا میڈیکلی اوی چے ریسرچ کو نا ای وین چے دا سچ جینیٹک پرابلم دے تو زمان علاوہ نہ کبیا زما دری روڑا ہم بلائنڈ دی دری روڑا نے ہم نہ بنا دی نو چھ پتہ دا چھ تو دا بالکل لک ٹوٹلی بلائنڈ یا مطلب درنا کیری ہس کانسیپٹ سمانی چھ
ہا تاس تو ڈاکٹر وے چے کزن میرج وجے نہ دا مسئلہ نو ائی اور دل کو تبویل غاڑے تا سو سچے لکه اکثر خپلو کې رشته د دې څه طبي اثراتی کنه ډاکټران څه وایي؟
ډاکټران وایي چې کله دا زیات لکه ډیر زیات خپل فاملی کې رشته وشي نو دا پرابلم راځي، لکه بلډ ریلیشن چې ډیر زیات شي. نو دا خو خیر لکه زمونږ که وګورو مذهبي لحاظ سره هم، نو زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم هم فرمانده چې ډیر کله تاسو وګورئ چې تاسو په خاندان کې یو مازوتیا راځي د دې وجه نه، نو په کار دي چې خپل رشتې بهر کې. مطلب په دې کیس مذاکره نشته، لکه زموږ خلکو دا مایند کانسپټ دی چې که موږ بهر ځو، سپیشلی زموږ د پښتنو، که موږ خپل رشتې بهر وباسو نو دا زموږ لکه پښتونولي پرې خرابېږي. دا هېڅ خبره نشته، لکه په دې کې ډېر مسایل هم راځي مخې ته. نو دا هغې د نه د ورڅ کېدو لپاره په کار دي چې زیاته رشتې لکه بهر کې نو دا به ډیره زیاته
خوي لکه دا مسایل به بیان راځي. صحیح صحیح. مونږ ته وایې چې ریحانه ګل څنګه پښتونخوا ریډیو اف ام ته ورسېدا دا کی سره ته اوکې لکه تاسو خو ټیک شو تعلیم مو کو نو دا آیا تاسو شوق وو او کو نه یو حادثه وا او کو یو موقع و چې تاسو ته په لاس درغله؟
دا څه و چې زما مطلب والا تعلیمی میدان ته رسو یا دلته کې دفتر ته داخلو نو داسې څه نو هلته زما ایڈمیشن اچانک شو. بیا د ریډیو خبره تاسو وکړه نو پښتونخوا ریډیو هم یو جس سډن دی هلته زما انټری شو چې زما سره چې کوم کو هوست دی پروګرام لکه مونږ پاکستان هوست کو اوی هم فزیکلی هغه دی هانډیکاپ دی پولیو افیکټډ دی نو اوی لکه ما سره وی دا شو اکچولی مطلب اوی انیشیټیو اوی هغه ته ما سره مشوره
ریڈیو ایف ایم سره کار کوي
فالو کوي بالکل جی زمون داسې وی چې لکه مونږ ډیفرنٹ خلک راغواړو پروګرام کې هغه خلک چې یو مثال ګرځېدلې وي په زمون سوسایټي کې او بیا اسپیشلی مونږ د دې خبرې هم کاڅه چې تاسو چې هغه د ستر سماج په سره مخ وي نو کوشش زمونږ دای چې هغه خلک راغواړو ځکه چې پروګرام مونږ د خلکو د اویرنس لپاره شروع کړل دی چې په معاشره کې مونږ خلک لا اویرنس ورکړو چې دا خلک په معاشره کې مطلب ڈسبلٹی سیکنڈ پروگرام زموږ داسې وی چې هغه کې موږ داوی هم داوی د انسټیټیوشن سره ته مطلب یو آفیسر راغواړو کنه چې یا پرنسپل وی د سپیشل ایجوکیشن کې داوی سره ته پوسټ وی هغه بیا راغواړو داوی سره داوی هم داوی په چوری یعنی د کم خلکو د ادارې کې دی چې بیا ته موږ دا سپیشل داوی سره زموږ دا ډیسکشن وی تاسو څه ګورئ یعنی تاسو یو عام خلک عام وګړي تاسو څنګه دې خلکو ته ګورئ مطلب تاسو د دې ادارې چلوئ نو تاسو څه وګورئ چې دا خلک څومره توجه څومره د اهمیت حامل وي نو په دې اکله مو خبره تر کو دا څنګه پروګرام فارمیټ وي بیا مونږ تک ګیسټ چې کله راوړو دا ویل لپاره مونږ کوچنیا تیار وو هغه ڈسکشن
خبریں جاری ساتو د مشال ریډیو پر سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسراوړو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او خرختنې پورې نوم لري. زمون پښتنې اوریدونکو هم لمو سره په سروې کې برخه اخستې شي. سروې خبرونه تاسو د هری نه په ورځ سمازیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدئ شئ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم ستاسو قربنا ریحانہ گل.
اور ادن کو تاسو د مشال ریډیو پروگرام سروې تغواګې اوس چې کم تاسو غږ واوریدو دا د ریحانه ګل وو او دا غوي چې کم پروگرام دی مشالونه پښتونخوا ریډیو اف ام 92.2 باندې دا قربانی په حیثیت باندې دوی کار کوي نو دا داغه پروگرام غو نو ریحانه راته لیک سات مخ کې وې چې دوی په یو خاص طریقه په خاص فارمټ باندې خپل کار کوي او د دوی چې کم سکرپټ یې دوی خپل د ایډیټر سره شریک کوي او دوی چې کم رائټینګ یې لیکل وی ادوی په بریل باندې خاص هغه طریقه باندې کوي چې د نابینا او افراد لپاره ای او دوی هم هغه هر څه باندې خپل د لیکل کوي او بیا د ریډیو چې کوم اصول دی هغه فالو کوي. نو ریحانی تاسو ته یو ځل بیا ستړي مشي وایو. نور کله خود تاسو انټرویو غانه کوي په پروګرام کې نو نن څنګه تاسو محسوس وی لکه تاسو خو مخکې هم انټرویو غانه کړی نو څه احساس وی تاسو چې دې زیات راو رسیدلې یو مثال وګرځیدلې کنه یو قسمه انټرویو تاسو سره کیږي نو څه تاسو احساس وی؟
دا زمانه پر دې نه په خبره خبره ده چې زه نن تاسو ته خبره اترې کوم تاسو په شو کې موجود یم نو زه ډېر فخر مې کوم ځکه چې مونږ زه دا خبره وکم چې زمونږ غونډې خلک اکثر ډېر په ماشه کې ډېر ډیسکریج کیږي یا خلک ورته حوصله ځای نه ورکي دا خبره به بالکل غلطه نه وي ځکه چې مونږ ډېر مسائل فیس کوو یعنی که په تعلیمي لحاظ سره وګورئ اکثر په کور کوڅه کې په کلی ولس کې لکه دا سي مسائل مونږ ته مخ ته راځي چې یعنی تاسو معذور یا تاسو څنګه شي کولې کنه او بیا ورتر ورسره لکه زنان کې هم دا مطلب فیمیل از ا فیمیل کزه خبره وکم نو هم دا بالکل نه صحیح خبره وی چې لکه مونږ ته ډیره وخت ځای نه ملاويږي نو په دې وجه لکه زه ډیره فخر سره دا خبره کوم چې یو کو دا د چې زه یو ټوټلی ویژولی امپیرډ یم او بل دا چې بیا یو الحمدلله لکه ته یو فیمیل یم یم نو په نن زه تاسو سره چې انټرویو کوم ما ته خپل هم ډیر ښه نه شوتیږي چې نور کله زه کور باندې مو زمانه یې مانه وینم نن زه وینم نه دا زمانه پر اړیر زیات ښه خبره ده او زه تاسو بیا یو در بیا یو واره بیا شکر گزارم پروگرام ته په بدلم
کور مو ودان ریحانه تاسو کار د دی ور دی ګوره یو قسمه مثال تاسو یک دی خلکو ته کنه لکه ریحانه وی چې دوی خپل چې لکه نابینای چې دا یو مسله نه د جوړه کړي د ژوند نه بلکې دوی خپل ژوند د عادي د عام خلکو په شان ته کوي. نو ریحانه تاسو لکه د مشکلاتو ذکر وکړو، څه داسې مشکلاتو سره مخامخ کیږي کله، او بیا د خلکو د رویو لحاظ سره یا د خلکو د سپورټ په اړه به تاسو څه وایئ چې د خلکو رویه څنګه دي، بیا خاص کر تاسو د کورنۍ نه به شروع کړو؟
کورونا کې خو کزو ګرم نو نن چې زه تاسو ته تاسو سره خبرې اترې کوم، دا د دې ثبوت دی چې په ما لکه هیڅ قسمه نه چې په پابندي نه ده لګېدلې، چې زه په پښتنه معاشره کې پاتې کیږم. نو دا خبره هم مکه تر راځي چې یو خدای زنانه دا بل دا چې لکه معذوره هم ده، نو ډېر خلک داسې وایي چې یعنې دا بس ځي نه دا بس د ناستې نه چې ګرځي دا ګرځي به، نو دا ډېر ایشوز مکه تر راځي. خو نه الحمدللہ زما کور والا هم د ماري سپورټ کوي، مطلب اوی دا خبره مخه ته نه راوستي چې دا بالکل زمون کی سر کله ولسی زمون نور فاملی خبره کوي، نو بالکل دا ټیک دا، بلکې اوی ما نه حوصله راکړي چې نا ته یو کار کول شي ته ورکه خوشاله نه بالکل کوم. او
بلدا د چچار چا پیر چل کې د خلکو څنګه تاسو سره رویه، د خلکو رویه تاسو ته خوشاله یې؟
بالکل کله کله خو ما خو تاسو ته وړاندې هم خبره وکړه چې لکه ډېر موږ داسې پرابلمز یا مشکلات فیس کوو، د هغې سره موږ مخامختیا کوو. یعنې چې زه به هاسټل ته تلم، چونکې زه د خپل خاندان هم یو داسې لکه پیل جینې وم چې زه بهر تعلیم دپاره تلم، دې باندې هم ډېر خلکو ته اعتراض و چې دا به یو خدا بلاین هم ده نو نابینا ده نه، دا به څنګه هاسټل کې به وخت تېری بل جینې ده. او بیا تاسو ته پته ده لکه د پښتنو خلکو مایند سیټ اپ هم لږ بدل وي، اوی لکه په هر خبره ډېر کانشس وي، ډېر مطلب هغوی دا سوچ کوي چې دا څه لکه بهر ځي نو کېدای شي دوی ته ډېر زیات مشکلات را پېښېږي. نو تاسو به چې په دې عقله به ماته لکه ماخې ته مسایل به مخې ته راتلل، خو بیا هم ما د هغوی سره د حالاتو سره د هغوی د هغې خبرو اترو سره مقابله وکړه. زه نن الحمدلله تاسو مخامخ یم او تاسو سره خبرې اترې کوم. نو زما خبرې یا زما د وینا مقصد صرف دا دی چې الله تعالی انسان نه یو صلاحیت والي، نو دا نه دي پکار چې یعنې تاسو وسلاتو ته پرېږدئ یو کور کې بس کینئ چې نه مو خوڅه نه شو کولی، بلکې پکار دا دی چې د هغې نه تاسو یو فائدہ اچھتا کہ معاشرے تو ہے کہ کمون اللہ تعالیٰ مون کی یو کمی پیدا کر دینا ہاں کمی نہ دا اگر زمون یو سپیشیلیٹی دا زمون یو خاصیت تھی.
مطلب ستا سو دا وینا دا مطلب دے چی دا کہ اگر اپروچ مختلف پکار دے کا نا چی پا مختلف عذابیہ کو ورتو کتل چی نو اگر نیم گڑتیا نا دا بلکہ اگر یو موقع دا یو خاص خاصیت تھی. صحیح ریحانہ تا سو خود دے ریڈیو سرکار کبی تا سو اے دینا مخکم س نور س کارو نا کڑی دی لکه غالباً تاسو استاد هم پاتې شوی یعنی کو پاغه باندې لګر رڼا واچوي چې استاذی تاسو کله وکړه څنګه وکړه چرته مو وکړه؟
بالکل جی، زه تقریبا 3 کاله ما پر ازاکاران تور باندې په نابینا ماشومان او جچینا کو سکول کې ما پتادی کړی دا یعنی ټیچر پاتې شوی هم تقریبا 3 کاله ما تکي جاب کړی دی. زه لکه بیا هم دام زمانه پاره ډېر د پخا خبره وه چې دلته ډېر پکینشس کې لکه زه ډېره نارینا په ایج کې ډېره زیاته جونیئر وم، مطلب هلته خو ټول کامن سکول دی کنه ټول پکې د ډېر ټایم نه ټیچرس دي او تقریبا دا کول شي دی دا 1964 نه سټارټ شوی دی. نو تاسو لکه سوچ لرئ چې د دې کې به څومره ماشاءالله لکه ایج ټیچران به وي، نو زه چار پکې لاړم. ما ته آن تم ډېر خاصیت ملو شو ځکه چې دلته ټولو کې کش شو نو ډېر مینه والا مختلف پنجاب اړه خبر کوم چې چاته مطلب زما بچپن تیر شو، نن دا څه قسمه خبره اترې به مخه ته نه راتلی چې یعنی یا دا جنې دا یا نابینا دا، بلکې هغه له پوره پوره اپورچونټي ورکول پوره موقع به ورته کوله چې ته ډیفرنټلی ایبل اې، ته څنګه سکول شې.
نو کله چې تاسو استاد شوه، لکه کله چې بیا تاسو دغه رااله استاد شوه، تاسو فرق ولې دونه تاسو څه کوشش وکړ چې هغه ماحول بدل کړي؟ اټ لیست لکه تاسو ینګ هم یې او لکه یو نوی مایند سیټ سره، نوی اپروچ سره، مختلف اپروچ سره راغلی وې، نو تاسو څه کوشش وکړ چې هغه حالات تلته بدل شي؟
بالکل جیون نه ډیر کوشش ما وکړ، په چې زما جواب ته پام نه نو انفورچونیټلی زه بیا تنا لکه راغلم
تاسو خو په پنجاب کې خپل تعلیم وکړل ته پاتې شوې، نو په پنجاب کې بیا د داسې ماشومانو د خاصو ضرورتونو د سپیشل نیډز لپاره چې کم ځانګړي سکولونه یې، هغه څومره دی؟ لکه داغې کو مقابله بیا د خیبر پښتونخوا سره وکړو، نو تاسو څه ګڼئ؟ لکه دلته به څومره داسې سکولونه وي په خاصه توګه د نابینا او افرادو لپاره؟ که سکولونه راته یاد کړئ چې څومره شمیر به یو، تاسو یې کافي ګڼئ بیا؟
داسې ده چې سکولونه خو دلته شته، مطلب په کیپی کې سکولونه شته، خو انفورچونیټلی بیا هم هغه خبره راغله چې د جنکو دپاره زمونږ په ټول سرنس کې صرف په پېښور کې یو سکول دی او هم صرف پرایمري لیول باندې دی، مطلب کم سکول کې چې به ما ټیچنګ کړو. باقي زمونږ په خپل توګه دا کوشش کړی، یعنی سکولونه شته بوایز لپاره، مردان، چاسدا، سوات، بونیر، لکه دې علاقو کې سکولونه شته، سوابه کې شته، او باقي لکه پېښور کې په هیات آباد کې بیا دې سایډ ته هم شته، یعنی په نشتر آباد باندې چې کوم سکول کې زوما. نو داسې خو سکولونه شته دي، خو د جنکو دپاره یو سکول دی. او زما لکه زه په تقریبا په خپل هر انټرویو کې کوشش کوم چې خپل زمونږ کوم حکومتي چارواکي چې دي هغوی ته خپل دغه ګوره سوم چې تاسو برای مهرباني داسې که د دې ماشومانو دپاره، ځکه چې یو خو دا وي چې زمونږ لکه داسې کوم چې ډیسیبل ماشومان وي یا کوم چې محدودیا سره مخ ماشومان وي، هغه زیاتره په کلو کې وي، لکه زیاتره مونږ چې څومره سروې کوو نو مونږ ته کلو کې داسې ماشومان ډېر زیات ملاوېږي. نو یو خو دا وي چې پښتونولي وي، لکه هغه مایک سټ اپ وي، بیا کلي وي، نو لکه هغه بیا ډېر ډیفرنټ وي. دا وي لکه ذهن چې دا خو ماشومان وي، دا چې مونږ بهر وباسو نو څنګه به دي، لکه هلته به موومېنټ څنګه کوي، دی به ګرځي راګرځي څنګه، دی به سبق څنګه وي. نو ډېر لکه زیاتره زمونږ خلک دا کوشش کوي چې د دې هغه بچې چې کوم مادې ته سره مخ دی، هغه بس په مدرسو باندې ډیپینډ کوي چې دا به بس مدرسې ته به ولېږو او باقي د دنیاوي څه کار پرې نه کوو. دغه زه چې که دلته داسې شرط سکول د دې لپاره څه اداره جوړه شوه د جنکو لپاره، دا به ډېره زیاته ښه وي. لکه دا وایي چې زموږ جنکې به پنجاب یا داسې سایډونه، لکه په دې وجه بیا وایي تعلیمي میدان نه ډېر شاته پاتې شي. پنجاب کې خو دا ده چې تقریبا په هر علاقه کې، یعنی د پنجاب په هر ایریا کې تقریبا دوه سکولونه خامخا موجود دي د جنکو دپاره. خانقاهو دپاره دي، نو ورسره خامخا د جنکو دپاره هم یو ریو انسټیټیوټ موجود دی. او کمپیریټیولي بیا دلته ډېره زیاته کمی ده. په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو یا د ادارو ډېر نشواله دی، دغه فرق دی.
ریحانه، تاسو ذکر وکړو کنه چې څه مسلې دي او د سکولونو د کمی په اړه تاسو وی چې سکولونه خو بیا هم شته، خو هغه هم نه دي، او بیا تاسو دغه شمیر وایي چې که زیات وي او بیا خاص توجه ورته ورکړل شي نو زیات پخې. نو دا راته وایي چې د نابینا افراد چې دي په صوبه کې، په خیبر پښتونخوا کې، بیا د دوی خټې مسلې څه دي؟ لکه یوازې تعلیم دی او کو د روزګار او بیا د شانتی د صحت او د ژوند په نورو برخو کې هم دوی لکه د مشکلات سره مخامخ وي او که څنګه نو څه داسې غټ مشکلات دي چې تاسو به ذکر کوئ لکه کوشش په کوئ چې دغه ستاسو په ترو دغه آواز چې دی هغه چارواکو پورې ورسیږي او دغه مسلې چې دی هغه حل شي؟
جی بالکل، مسائل خو ډیر دي او انفورچونیټلی دا د چې زمونږ حکومتی چارواکی توجہ ڈیرا جاتا کم الگ ایز کمپیئر ٹو عام کم خلق چیری نو زما مقصد دا دی چې مسائل ډېر دي، اسپیشلی دلته کا انسټیټیوشنز شته خو هغوی ته لکه د بکس او د دې چیزونه باندې پرابلمز راځي، لکه هغوی سره د کتابونو د نوټ چې کوم د سکول ضرورتونه دي د هغوی کمی راځي. یو خو دغه مقصد ده، بل دا چې د صحت په لحاظ سره تاسو خبره وکړه بالکل شته دي، ته لکه یو خو دا ده چې زمونږ په ملک یا زمونږ کم صوبه چې د خیبر پختونخوا په دې کې د اکسیسیبلټی ډېر غټ پرابلم دی، لکه د رسد ډېره زیاته مسله ده. که یو بنده ویل چیر زمونږ په خپل ده چې په کم سټوډیو کې پاتې کېږم، پای کې زه تاسو ته ووایم چې لکه هغه زمونږ د اسپیشلی کم چې فزیکلی هانډیکیپ یا د خپل معذورتیا لري هغوی ته لکه ګرانه ده، دا خبره به بالکل غلطه نه وي، ځکه چې زمونږ په هغه سټوډیو کې هغه تقریبا په تھرډ فلور باندې ده، هغې ته لفټ قدرې نشته. زه چلې هغه ریم خو یو بېله خبره ده که نه، ریم ورته نشته، هغه خبره نشته، خو هغې لفټ هم نه دی لګولی. نو چې کله مونږ ډس ګیسټ راغواړو چې هغه لکه هغه اچیومنټس ډېر زیات وي، خو چې هغه فزیکلی هانډیکیپ دی یا د خپل معذورتیا لري نو هغه مونږ نشو راغوښتی. دا لکه زمونږ څومره غټه بدقسمتي راځي چې وګوري لکه یو کس مونږ راغوښتل غواړو خو هغه مونږ په صرف په دې وجه نشو راغوښتی چې هغه ځای د هغې لپاره اکسسبل نه دی، هغه د هغه د هغه د هغې د رسد قابل نه دی. دا زمونږ لپاره لکه د اکسسبلټی ډېره غټه مسله ده. بل دا چې زمونږ په پروونس کې یا په خیبر پختونخوا کې د روزګار ډېر زیات غټ پرابلم دی، لکه زمونږ ډېر داسې ایجوکیټډ خلک چې معذورتیا سره مخ دي هغوی اوس هم ډېر خلک بیروزګار دي.
لکه که د دوی د خپل خپو باندې ودرېږي نو لکه د ستاسو په شانتې نو ځان له کار روزګار کولی شي، خپل کفالت کولی شي او لکه هغه یو قسم په چا باندې بوج نه وي که
نه؟ بالکل کولی شي، ولې نه شي کولی؟ زمونږ وګورئ، لکه زه بار بار د پنجاب خبره ځکه کوم چې هغه زمونږ د ملک نه یو بېله صوبه نه ده، زمونږ د دې ملک حصه ده، خو د هغوی ترقي څه ده چې زمونږ ګورنمنټ چا تر توجه په هغه خلکو ورکوي. لکه داسې ده چې اوس مونږ ته ګورو هلته د سیول جج پورې بلاینډ خلک موجود دي، سیسس ټاپرز موجود دي، وجه دا ده چې هغوی ته اپورچونیټیز شته دی، هغوی ته انسټیټیوشن شته دی، د هغوی په یونیورسټیز کې هغوی سپورټ کېږي. زمونږ تاسو یقین کوئ زه خپله چې کله ما پېښور یونیورسټي کې اډمیشن کولو نو ما ته دومره پرابلمز راغلي وو ډیو ټو جسټ بلایندنس، لکه ما ته ویل چې ته به دلته څنګه اډمیشن وکړې. او بیا لکه اسپیشلی زمونږ خلک هغه کم چې زمونږ لپاره ډیسبلټی کوټا مختص شوې ده نو هغې کې هم زمونږ خلک لکه بدقسمت سره هیرا پھیری کوي که نه. نو مقصد هغه بیا مخې ته راځي که نه، چې لکه زمونږ خلک یا زمونږ د صوبې کم هغه خلک چې څنګه څه لکه زمونږ مشران دي یا زمونږ آفیسرز دي نو هغوی لکه زمونږ په حق له یا مور خلکو له توجه کوي نه.
بس په پروګرام کې خو کم وخت پاتې دی، تاسو د خپلو مسایلو مشکلاتو خبره وکړه او تاسو وی چې د چارواکو توجه ته تاسو سترګې په لارې او په کار د چې توجه ورکړه شي او تاسو ته مواقع ملاوي شي. د مستقبل لپاره تاسو پلانونه څه دي، څه کول غواړئ؟
مستقبل کې زما اصل کې زما زه د یو ډېرې غریبې طبقې سره تعلق لرم، فیملی سره ډېر مطلب داسې ده چې ما په خپل کوشش باندې یا زما د اسپیشلی زه به ویل غواړم چې زما د مشر ورور په کوشش باندې لکه ما دې ځای ته ځان راورسولو، خو بیا هم لکه زه غواړم چې د خپل فیملی سپورټ کوم، ځکه چې تاسو ته ما وویل چې زما نه علاوه لکه زما درې ورونه هم نابینا دي، نو هغه بیا ډېر فرق ور جایږي په فیملی باندې، ځکه چې بیا هغه سوچ سورس آف انکم بالکل نہ ہونے کے برابر بھی کرنا ما کوشش کو ہم دغه دې چې زه خپل څنګه چې زما خپل پلان زه سپورټ کړم دې مقام ته رسولم زه دا وی ذریعہ جوړ شم او زه اوی سپورټ کم دا وی کم چې دا وی مسائل دی هغه حل کم نو په فیوچر کې ان شاء الله پلان کو دې چې چلا دا ارمان هم لرم چې خپل تعلیم جاری ساتم ما ډیر ارمان دي چې زه پی ایچ ڈی هو او کم او اسپیشلی انګلیش وې زما یو ډیر خوښ سبجیکټ دی زه خپل کوشش کوم باقی به ان شاء الله
پیغام
پکور کې څنګه چې ماشومان یا داوی بچي یا داوی رونا پیندې څنګه سمازوتیا سره مخ وي نو اوی تا خلک ډېر توجه مستحق خلک دي ډېر صلاحیتونه دي ډېر الله تعالی ما خو وړاندې هم خبره او کچی الله تعالی د دین یو یا زموږ د خلکو کې یو صلاحیت ورکې نه وي دا کتو هغه صلاحیت یا د کاردیدو صلاحیت یا د اوریدو یا د مطلب ته محسوسولو صلاحیت نه وي دا وی نه علاوه کې ډېر ډېر سخت دي خو کوم لږ پام ولرو لکه توجه دی ورکې سپورټ ته کې د خلکو او ورسره ورسره دې کوشش کوي چې عملی میدان ته راولي
صحیح ډېر خسته پیغام
دی
ډېر خسته پیغام